صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان به وهڅوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. ځینې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د بې طرفۍ غوښتنه به په یوه لویه جرګه کې وکړي. د ننګرهار والی په پېښور کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي، او د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر والټر اف موندل په حق ورسېد. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ د غوښتنې لپاره باید لویه جرګه راوبلل شي. ارګ په یو بیان کې وایي دا پریکړه تېره شپه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. په دې غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي هم بحث شوی دی. د ارګ د بیان له مخې په غونډه کې همداراز د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دواړو هیوادونو د دوارخیزو او څوارخیزو قراردادونو او معاهدو د اجرایی او الزامی کېدو خبره هم یاده شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه کړې چې له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو وتل د مې له لومړۍ نیټې پیل شي، چې د سپتمبر تر 11 به دوام وکړي. د ننګرهار والی وایي د طالبانو یو مهم پوځي قمندان په پېښور کې وژل شوی دی. ضیاءالحق عمرخیل تیر ماښام په یو بیان کې دا خبر ورکړی. د ننګرهار لپاره د طالبانو دا قمندان مولوي نیک محمد رهبرمل و چې دوشنبه ناوخته د پېښور په حاجي کم سیمه کې برید پرې وشو. امرخیل دا هم ویلي چې د مولوي نیک محمد پر وژنې سربېره بریدګرو د هغه دوه ملګري چې یو یې د خاري شبکې مسؤول عزیز الله مشهور په مصطفی و ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه دا خبر نه رد کړی، نه یې تایید کړی. معلومه نه ده چې پر دې طالبانو چا برید کړی او نه یې کومې ډلې مسؤلیت منلی دی. د هرات له زندانه 15 تنه ایرانی بندیان خوشي شوي دي. د هرات ولایت د استیناف محکمې رئیس شریف احمد فانی ازادۍ راډیو ته وویل دا بندیان پرون له افغان بندیانو سره په تبادله کې خوشي کړي.
ما تا حال در 70 نفر تصمیم
موږ تر اوسه پورې د اویاو کسانو په اړه پریکړه کړې چې د خوشي کېدو په شرایطو برابر دي. د افغانستان د قوانینو په اساس مجازات تعدیلوو. ځینې خوشي کېږي او د ځینو نورو د بند په مودو کې تخفیف راځي.
خوشي شویو بندیانو کې 13 مېرمنې هم شامل دي. د راپورونو له مخې ایران په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې د خپلو بندي وګړو د خوشي کېدو په بدل کې نږدې 2 میاشتې مخکې 409 افغان بندیان خوشي کړل او افغانستان ته وسپارل. له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی چې له روسیې سره په ډیپلوماتیکه لانجه کې به د چک جمهوریت تر څنګ ودرېږي او پوره ملاتړ به یې وکړي. دا لانجه د چک له هغې ادعا وروسته پیل شوه چې ویل یې د دې هېواد د وسلو په یوه ډیپو کې په بمي چاودنه کې د روسیې د هغو پوځي ایجنټانو لاس و چې په برتانیا کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني اجنټ سرګي سکریپال د مسمومولو په قضیه کې ښکېل و. د پراګ او مسکو ترمنځ د دې ډیپلوماتیکې لانجې په نتیجه کې روسیې په مسکو کې د چک د سفارت شلو کارکوونکو ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ. خو له هغه مخکې د چک حکومت 13 روسي ډیپلوماتان په دې تور له دې هېواده ایستلي وو چې ګنې د روسیې استخباراتي فعالان دي. دواړو هېوادونو پرون خپل ډیپلوماتان او د هغو د کورنۍ غړي په دولتي الوتکو کې کورونو ته ستانه کړل. پرون د اپریل په 19 د دې لانجې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل ویاند وویل اروپایي ټولنه په اروپا کې د روسیې د پرله پسې خطرناک او خصمانه چلند له کبله اندېښنه لري. د امریکا یو پخوانی مرستیال ولسمشر والټر اف موندل پرون د اپریل په 19 د 93 کلونو په عمر مړ شو. د نوموړي د کورنۍ غړو د هغه د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. موندل د 1908 او 1910 کلونو ترمنځ د جیمی کارتر د مرستیال همداراز د سناتور، سفیر او د ماینسوټا ایالت د لوی څارنوال په توګه کار کړی دی. هغه چې یو مخکښ لیبرال ډیموکرات و پرون په مینیاپولیس ښار کې په خپل کور کې سا ورکړه. موندل د 1944 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رونالد ریګن پر وړاندې چې خورا زیات محبوبیت درلود ماتې وخوړه. او د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی روغتون ته انتقال شوی دی. دا خبره د ناوالنی وکیل او د روسیې د زندانونو ادارې پرون دوشنبه اعلان کړه. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې نوموړی د زندان روغتون ته لیږدول شوی او وضعیت یې ښه دی. بیان زیاتوي چې د ناوالنی په خوښه هغه ته ویټامینونه ورکول کیږي. ناوالنی له شلو ورځو راهیسې د نه خوړو اعتصاب کړی دی. له زندانه د ناوالنی د خوشې کېدو لپاره پر کرملن د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. ناوالنی له جنوري میاشتې راهیسې له جرمني څخه روسیې ته د ستنېدو پر مهال ونیول شو او اوس مسکو ته نږدې په یوه زندان کې ساتل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د کتلای شي او لوستلای شي. د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته درته وایم: ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ ده. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي طالبان به وهڅوي چې د سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. رویټرز خبري اژانس له ښاغلي قریشی سره د مرکې پر بنسټ دا خبر ورکړی. قریشی ویلي چې که د سولې پروسه ټکنۍ پاتې وي نو ښایي تاوتریخوالی لا زیات او افغانستان د ده په خبره د یوې بلې کورنۍ جګړې خواته ولاړ شي. له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزي ازادۍ راډیو ته ویلي ښه به وي چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري او د استانبول په احتمالي کنفرانس کې ګډون وکړي. صفي الله ستانکزای په دې اړه نور جزئیات لري.
پاکستان چې پر طالبانو له اصلي نفوذ لرونکو هیوادونو بلل کیږي تازه بیا د سولې پروسې لپاره د همکارۍ ډاډ ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ تل د لوجستیکي مسئلو په خاطر ممکنه وي، خو اوس چې د ده په خبره طالبانو د بهرنیو ځواکونو د ایستلو هدف تر ډیره ترلاسه کړی ښه ده چې نرمښت ښکاره کړي. هغه له رویټرز اژانس سره په یو مرکه کې ویلي طالبان خپلې پرېکړې په خپله کوي، خو پاکستان څومره چې وس رسیږي هڅه به وکړي دا ډله قانع کړي چې د ملي ګټو په خاطر د افغان سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. طالبان وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځنډ د بهرنیو ځواکونو وتل اعلان کړل په یوه اعلامیه کې وویل تر څو چې بهرني ځواکونه نوي وتلي په هیڅ غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا د نوې پریکړې په اساس له افغانستان د پاتې بهرنیو ځواکونو وتل د مې په لومړۍ پیل او د سپتمبر تر 11مې بشپړېږي. پاکستان داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د طالبانو د ښکیل ساتلو ژمنه کړې چې دا شنبه د اپریل 24مه په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیواله غونډه پلان شوې ده. تازه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لږ تر لږه دوه وروستۍ ویناو کې پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان د ورانولو او آبادولو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د راپورونو په اساس هڅې روانې دي چې طالبان په غونډو کې د نه ګډون له پریکړې راوګرځول شي او د استانبول په غونډه کې چې امریکا او ټولو ښکېلو هیوادونو د افغانستان لپاره حیاتي بللې دا ډله ګډون ته وهڅول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د جمهور رئیس خاص استازي محمد عمر داودزي ازادي راډیو ته وویل ښه ده چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري.
د طالبانو نه د افغانستان د خلکو دا هیله ده، د مختلفو اقشارو او د دنیا هم ورنه دا هیله ده، د منطقې هم هیله ده چې دوی په دې کنفرانس کې اشتراک وکړي. دا فرصتونه دي چې که چېرې د دوی اشتراک پکې ونه شي بیا دا د لاسه ځي. امریکا هم طالبان سره جریان کې دی تشویقي چې اشتراک وکړي. د قطر دولت هم ورسره په جریان کې دی او پاکستانیانو ماته وویل چې دوی هم کوشش کوي او لګیا دي چې طالبان ته قناعت ورکړي چې دوی اشتراک وکړي.
ښاغلی داودزي دا احتمال هم رد نه کړ چې د ترکیې غونډه دې لږ په ځنډ جوړه شي. طالبانو د ازادي راډیو دا پوښتنه بیا بې ځوابه پاتې کړه چې آیا د استانبول په غونډه کې به برخه اخلي که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې اجمل اند په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نېشنل انټرست امریکایي خبرونه د جمهور رئیس بایدن لخوا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پر نیټې بحث کړی دی او لیکلي دي په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلن حضور د امریکا درې جمهور رئیسان جارج دبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ترامپ له ننګونو سره مخ کړي وو. خو د خبرونې په وینا جو بایدن په تیرو څلوېښت کلونو کې د امریکا د لومړني جمهور رئیس په توګه چې زوی یې په جنګ کې ماموریت ترسره کړی مسایلو ته له جلا لیدلوري ګوري. بایدن وروستیو کې اعلان کړی چې د روان میلادي کال د سپتمبر تر 13 نیټې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي. خو د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې ټاکل شوی و امریکایي سرتیري د مې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه ووسي. نېشنل انټرست لیکي افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام له شک پرته چې یو ستراتیژیک بحث دی، خو د لیکوال له لیدلوري داسې ښکاري چې د شل کلونو له تیرېدو وروسته د ترهګرۍ په اړه د امریکایانو په اندېښنه کې د پام وړ کموالی راغلی. وړاندې لولو افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په پیل کې په سلو کې درې اتیا امریکایانو د دې پرېکړې ملاتړ کاوه، خو په 2019 کال کې نږدې 30% امریکایانو په دې اړه هیڅ نظر نه درلود چې ای امریکا په افغانستان کې خپلو هدفونو ته رسیدلې او کنه. نېشنل انټرست زیاتوي په 2001 کال کې د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو یوه میاشت وروسته په سلو کې یو اویا امریکایانو خپل هیواد کې د دا ډول پیښو د بیا پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې د هغه لسو موضوعاتو په لیست کې چې امریکایانو هغه ننګونکې مسلې بللې وي ترهګري په وروستي ځای کې وه. د نظر پښتنو پر بنسټ امریکایان اوس له ترهګرۍ زیات د اقلیمي بدلونونو په خپل هیواد کې د جنایي جرمونو، بیکاری او نژادي تبعیض په مسلو اندېښنې لري. ګارډین برتانوي ورځپاڼې هم دروان میلادي کال تر سپتمبر پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع بحث کړی او د یو شمېر لوړپوړو متقاعدو نظامیانو نظرونه یې پرې پوښتلې دي. ګارډین افغانستان کې د پخواني پوځي اتشا سایمون ډیګنز له خولې وایي اړتیا ده چې د طالبانو د ځواک ته مهارولو لپاره له افغان دولت سره مرسته وشي. د نوموړي په وینا هغه مهم درس چې په افغانستان کې له 1990 څخه تر 1996 کلونو پورې له مودې اخیستل کېدای شي د دې هیواد له حکومت سره د مالي مرستو دوام دی او دا چې د طالبانو د تمویل پراخه شبکه باید ویجاړه شي. خغلی ډیګن زیاتوي آن که په افغانستان کې هیڅ بهرنی سرتیری ونه وسی هم ډیر کارونه شته چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره کولی شي. د نوموړي په وینا هغه قربانۍ چې په افغانستان کې ورکړل شوي باید ضایع نه شي. په وروستیو کې لوړپوړو افغان چارواکو هم ویلي چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو سرتیرو وتل له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پرې کېدو په معنا نه دي. امریکا او ناټو هم ویلي چې له افغانستان سره به مرستې او همکارۍ ته ژمن پاتې شي.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل 0.15 چپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې ماشومانو ته د لسو چاپ شویو کتابونو په اړه راپور لرو.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بسله بسته ده. په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي.
ماشومانو ته د لیکل شویو دوه کتابونو له لیکوالو معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مرکه لرو.
ما په ماشومتوب کې څنګه کیسه اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې، او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم.
خوند ولري او هم یو پیغام ولري.
شاعر او لیکوال عالمګل سحر د خپل تازه چاپ شوی کتاب د کابل لوی تراژیدي په اړه راته غږیږي.
په دې دوره کې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېد، خصوصاً فرهنګي زیانونه ډېر زیانونه واوښتل. یو ډېر مهم موزیم د افغانستان د له منځه ولاړ. چورس
په خپرونه کې نور مطالب هم شته که راسره وای و به یې اورئ. د پسرلی لراتک سره په ولایتونو کې لوی کلنۍ مشاعرې هم پیل شوې. د ننګرهار له نارنج ګل مشاعرې وروسته اونې وړاندې په خوست کې چنار کلنۍ مشاعره وشوه. د دې مشاعرې په اړه نور حال په راپور کې.
د پنجشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعرې مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري مهمن کټوازي په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس تر څنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. ده وویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار خو موږ تاسې بیا هم د چنار چې د موږ فرهنګ کې شامل ده، زموږ تاسې سایه وه، زموږ تاسې سوری و، زموږ تاسې شپې د ورځې تېرې ځای و، په کلتور کې شامل شوی ده. چنار زموږ تاسې قدر ده، چنار زموږ تاسې ده او یو بل چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلیو او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژندګلوۍ یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثر ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبې سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنجګل
د مشاعرې برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړني غزل په وړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بویا ګوره دام سب په بیا نه وي، مینه کوه شنه هوا او شنه غنم به بیا نه وي، مینې نن د وخت را زرغونه تر منځ شا وخت به تیر وي، ستا هوا او ستا دم به بیا نه وي، مات بشپی لیوی دشپانو نغمی بغدیوی گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
پلې ولی اواز ټوپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي، او پرېږد چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، پرېږد چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، درځم خو سکه دې ټپکوم چې څنګه کیږي، په داسې ښکلي دې پیلمه چې در ګوري هم نه زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي، کئ د لاس کرخو کې نه یم بیا یې هم نه پرېږدم، دا دې قسم په مې کده کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزی کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ جانانه هومره ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعرې وروستۍ برخه د سیمه ایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اتڼونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
Oh,
نورو هیوادونو کې چې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار شوی، ډیر ماشومان مخکې لدې چې ښوونځي ته لاړ شي له کتابونو سره آشنا وي. خو په افغانستان کې ډیرو ماشومانو ته په لومړي ځل هغه وخت کتابونه ورکول کیږي کله چې ښوونځی پیل کړي. دا کتابونه که د ماشومانو په ذوق برابر هم نه وي، دوی مجبوریږي چې ویل ولي. له کتابونو سره د ماشومانو د دغه ډول رابطې پیل سبب کیږي چې دوی کتاب د ځان لپاره یو اجباري شی وبولي، او کله چې ضرورت نه وي د کتاب پاڼه هم نه راړوي. د ماشوم د ادبیاتو متخصصان وایي د ماشومانو لپاره د نصاب د کتابونو ترڅنګ د نورو ادبي کتابونو مطالعه سبب کیږي چې د دوی په رسمي زده کړو هم مثبت تاثیر وکړي. خو دا هغه وخت امکان لري چې لیکل شوي کتابونه د ماشوم له ذوق او عمر سره برابر وي. تازه مصور بنسټ ماشومانو ته لس کتابونه چاپ کړي چې تیره اونۍ یې مخکتنه وشوه په دې اړه نور حل په راپور کې.
ماشومانو ته د لسو چاپ شوو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي، دوی د شیرونو ټولګي او اتنور یې کیسیز کتابونه دي. مصور بنسټ چې کلونه مخکې هم ماشومانو ته کتابونه چاپول، د ډېرې مودې لپاره یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ مشره شفیقه خپلواک وایي د مصور بنسټ د فعالیتونو له بیا پیلېدو سره یې دا کتابونه چاپ کړي دي.
دغه کتابونه موږ باید له فکر کوم څو کلونو نه مصور بنسټ بیرته خپل فعالیت شروع کړي، او یو اعلان مو وکړ چې موږ ماشومانو ته کتابونه خپرو. بیا په هغه کې کتابونه راغلل ډېر زیات، خلکو ځینې لیکلي وو ځینې هغه وو. هغه کې یو نیم نه وخت را ورسېد چې کتاب مو چې بیا موږ وخت نه درلود دغه ډیزاین او دغه لپاره، نو هغه بلې دورې ته غوښه. او ځینې پکې داسې وو چې کسان چې بیرته کتابونه ریویو کول او لوستل مناسب ښکاره نه شو. نو بالاخره دغه اته کتابونه او لس کتابونه موږ مشخص کړل چې باید چاپ شي. په دغه لوستو کې اته کتابونه پښتو کې پنځول شوې دي، دوه کتابونه ژباړې دي، اته کتابونه چې دي د کیسو دي، یو کتاب دوه کتاب نور د شعر دي، او نه کتابونه حضوري کړې دي، او ټول انځوریز چاپ شوې دي. د هر کتاب په پای کې د ماشومانو د هڅونې د پاره، د دوی د خلاقیت د پاره یو دوه صفحې خالي پرېښودل شوې دي چې خپل کیسه هم د سیو څولې کې د هر کیسې د پاره بیت د مغفغانی او پښتني ژوند انځورونه کښل شوې دي. او د هر څه
شنه پاڼه او سره ممانه او خاپېرې او غاټول د اناهیتا روحي، تور سپوږمۍ د کاملې عزیزي، بل منګګي دړه د معصومی عزیزي، وری او ستوري د ملالۍ وقار، شتمنی پښوګانی د سیلې وردک، مرغۍ او لمرګلې، او پښتو الفا د معصومی غرنۍ او بنجاره د اتل لیکل شوی کتابونه، او شاهزاده او خیاط د سیلې وردک ژباړه ده چې مصور بنسټ چاپ کړي دي. د دې کتابونو د لیکوالو لړلې دیارلس کلنه ملالۍ وقار چې دوری او ستوري په نوم کتاب یې چاپ شوی، وایي کتاب یې ماشومانو ته مهرباني ورسته کوي.
ما په پیلز کې دا کتاب لیکلای دی، او اصول سند کې ما شپږم سند کوم تر کال چې ما بیا رخصه ورته ورکړه چې تا چاپ کې اوس چاپ شوی دی. ډېر خوشاله چې چاپ شو. ډېر غټه کیسه ده، وړه کیسه ده، خو بیا هم هغه ښه ده. مثال چې موږ باید یو بل سره مهربانه اوسو، که چېرې یو بل سره مهربانه نه اوسو، یو بل سره بد اخلاقي وکړو، زموږ راتلونکی به خراب وي. موږ سره به څوک ښه چلند نه کوو. خوشاله ما ډېره چې کتاب چاپ شو، د هېواد غږ به ماشومانو ته ورسېږي.
د مخکتنې په غونډه کې د لسو کتابونو په مختلفو اړخونو خبرې وشوې او ستاینې وشوله. خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل کلی بیا وایي د ډېرو ښېګڼو سره یوې مسلې ته چې په ځینو کتابونو کې پام نه دی شوی، هغه د ماشومانو سینې کټګورۍ دي.
یوازې د دې کتابونو نه چې مصور بنسټ چاپ کړی دي، بلکې په پښتو کې بیر عموم چې د ماشومانو لپاره کوم ادبیات ایجادېږي، په هغې کې ځینې شیان په پام کې نه نیول کېږي. مثلا سین، زه فکر کوم چې د مصور په دغه کتابونو کې هم او د پنور کتابونو کې هم سن ډیر مهم دی چې په پام کې ونیول شي. عموما د ماشومان لپاره چې کوم ادبیات ایجادېږي، هغه نو یو لیکوال راپاسیږي او د ماشوم د ادبیاتو په نامه باندې یو کتاب ولیکي، او هغه بیا په هغه کې سن نوی مشخص، مثلا د لومړي سټیج لپاره، د دویم سټیج لپاره، د دریم سټیج، د درې واړو مواد پکې وي. کنه زه فکر کوم کله چې یو کورنۍ د خپل ماشوم لپاره یو کتاب اخلي، نو د هغه سن ته ګوري، په هماغه اساس باندې اخلي. نو که سن په پام کې ودی ول شي مثلا زین نور خصوصیتونه دي د ماشوم لپاره چې کوم ادبیات ایجادېږي داغه حتی ادبی اصول او نورمون او مثلا ژبه او استعاره او دا ټول خصوصیتونه باید په پام کې ودی ول شي چې د کم سن د ماشوم لپاره څه ډول ادبیات ایجاد شي یو او د کی هم موضوعات مهم دي چې څه ډول موضوعات مثلا په دویم سټیج کې کوم ماشومان وي کاغه لوست وکړي شي نو داغه لپاره اجتماعي مسائل او مثلا انتزاعي مفاهیم او دا ډیر دغه وړ نه وي د پوهاوی وړ نه وي هغه په یو تخیلي حالت کې وي یو تخیلي مقام کې وي پړاو کې وي په دې خاطر باندې هلته تخیل اړخ پکار دی چې قوي وي په دریم سټیج کې کوم ماشوم وي نو یعنی د دغه نه راوخله وکلنۍ نه تر یو لس کلنۍ پورې نو په دې کې به هم ماشوم انتزاعي مفاهیم د حسي مفاهیم په ذریعہ باندې درکولې شي او حسي مفاهیم عموما لکه انسانان چې د انتزاعي مفاهیم د حسي استعارو په ذریعہ باندې درکې په کار د چې موږ دغه تخیلي او دغه فکری او انتزاعي مسائل سره غاړه غړي کوم مثلا اجتماعي مسائل موږ په استعارو کې وړاندې کو مثلا فیبلز یا د ماشومانو د پاره چې د حیوانات کیسې لیکل کیږي دا یو ډول استعاري دي تمثيلي ادبيات په دې کې باید په پام کې ونیول شي د دین وروسته بیا ماشوم پوهاوی او د ماشوم لپاره چې ادبيات ایجادېږي هغه به اساني لري مطلب هغه د لوستم کولې شي هغه د اجتماعي مسایلو په اړه فکر کولې شي البته دا یو لسکلنۍ نه ورسته نو زه فکر کوم چې د بیلابیلو حالتونو کې چې ماشومان لپاره د بیت لیکل کیږي موضوعات ژبه او حتی د پیچلتیا دا ټول په پام کې باید ونیول شي.
شفیقه خپلواک د دیني وکی په جواب کې چې په زینو کتابونو کې سینې کټګوري نه دي مشخصې شوی وایي په دې پکې چې ابندل کې د ماشومانو د هر سینې کټګوري لپاره کتابونه شته.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بسلای بسته ده په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي. مثلا ورې یو سوره کتاب چې خپل ملالې جن وقار کله د 15 کلن دغه بس کتاب چې وو کلن شپ کلن کوشتيان د پاره دی چې هغه کیسه یو ډیره لنډه ده بل ډیر زیات تخیلي ده. ځینې کیسې مثلا د نه احتارو هي کیسې چې دي مثلا د محیط پزیست باندې یو پیغام لري یا د هغه د ماسومې عزیزي کیسې چې دي مثلا هغه بیا طبیعت په اړه باندې یو څه لري چې تور سپوږمې نه میږي سپوږمې تندر نیولې او کوچنیانو پیږي چې دا ولې داسې سوې ده دی یو څه نسبتا هغه سن ماشومان د پاره چې فکر کولای شي نو دې کې د هر کوچنی کټګوري شته د هر کوچنی د پاره کې یو څه شته او بیلابیل موضوعات دي د خژوند لکولو نیولې د چاپیریال تر پاک ساتنې د مکتب تر تشویق تر لیکلو او تر امثال هم اخلاقي پیغامونه هر څه په یو ډیره جانانه فضا کې یو ډیره شاعرانه فضا کې دي خو ډیره بیا غم دي مثلا ځینې کیسې د دورې او ستوري د سی خاص پیغام نه لري د سی مستقیم لیکن ډیره زیات تخیلي کیسه ده چې ستوري را لیدلې دا هغه باید بیرته کور ته لاړ شي او غوړې لږ سره مرسته کوي چې کور ته لاړ شي او اسمان ته وخیږي
د مصور بنسټ مشره شفیقه خپل واکوي دوی د کتابونو د چاپ لپاره ځینې معیارونه درلودل او هڅه کوي چې په راتلونکي کې دې مسلې ته لا ډیر پام وکړي
یو خل لمړیتوب موږ هغه کې سوت ورکو چې خپل په مغه ژبه کې لیکل شوی چې غوړې چاپ سي که پښتو کې پدری یو خبره ده دوه معیار ده چې په دې پښتو هدي اقل لیکل شوی چې دغه هر پښتون ماشوم د پاره وړي هغه په پوي سي دریم د ماشوم دغه د اروا مثلا مکت ډیر زیات مهمه ده ځکه چې ځینې کتابونه چې ما موږ ریجیکټ کړل او خبرونه کړو ورته مو ملکه لغه ده او چې ځینو اروایي مسایل ته پکې پام نه شوې د ماشوم د روان سره سم مثلا پیغه کې د کب خوراک یت شوی و دا یو ماشوم له کب سره یا له یو جناور سره حسي رابطه لري او د شته دی خوراک ورته ده دا مناسبه غنه ده د دوی د ذوق مثلا مهمه ده ژبه ډیر زیات مهمه ده چې څومره اسانه ای ام فهمه ای او تصویري هغه مرغه دي نو دا ټول هغه شیان دي چې مک البته بنسټ په مجموع کې یو اغنه لري دغه د معیارونو یو لست نه لري چې مک پلان دا دی چې مک جوړ کړي دغه 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 هغه څه دي چې مک معیار کړ ته پام کوو خو هغه دوستان چې ګوري یو بیا د مسلې ته پام کوي
کته هم په تیر څو کلونو کې د مصور بنسټ سیف دا چلډرن د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ گاهواري او زین نورو بنسټونو لخوا ماشومانو ته کتابونه چاپ شوي خو دا کتابونه د کمیت په لحاظ دومره نه دي چې د افغانستان ټولو ماشومانو ته ورسیږي
مخکمو په راپور کې واوریدل چې مصور بنسټ د ماشومانو لپاره لس کتابونه چاپ کړي په دې لس کتابونو کې بل منګه گیډړه د ماسومی عزیزی او تور سپوږمۍ د کاملی عزیزی کتابونه دي دا دوه خويندې چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکو دي د ماشومانو ته لومړنۍ لیکلي کیسې دي چې چاپیږي له معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اغلی معصومی عزیزی لمړی له تاسو پوښتم، ستاسو کتاب چاپ دی؟ مخکې له دې چې کتاب مو چاپ شي، د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریکا مطالعه کړې وه، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه؟
او ماشوم ته سې کیسه لیکو باید هغه ډېر اسانه ساده وي او خوندوره وي چې ماشوم ورباندې پوه سي، او دا د ماشوم د روزنې لپاره ډېر مهمه ده. کیسې لیکل ماشومان سي چې خوښوي، لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو سي دغه کرکټر یې له کومو ستونزو تېرېږي، څه لاسته راوړنه لري، څه یې خوښېږي، څه کمزورتیاوې لري، دغو ته مو پام کړی و او دغه سي خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري. بس ته غوښتم ته پام کوو.
آغلی کاملی عزیزی، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي، خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته. ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي؟ یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم ستریوا د به سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري دوی ته، ځکه سې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده. خو بله ګټه یې زه وایم سې دا ده سي کوچنیان به خبر سي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه سې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو سې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر سي.
نو دا کتابونه چې چاپېږي، ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، که نه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه؟
زه خو وایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل شي، هغه یې ووایي، خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راشي، هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي، که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېره اسانه ولیکل شي او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو وویشي، ستاسې د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومانو ته لیکل شوي دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي، هغه شان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي. او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي او سي کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا دې تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي او کومې چې لیکل شوي دي کېدای شي دوی لپاره ګټورې.
ماسومې، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کېږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
د ما خو هسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه چې زه د کوم سیند لپاره لیکم، خو اوس چې زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته خو څه رقم کیسې راغلې دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلې دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم. خو اوس ما نورې کیسې لیکلې دي، هغه تر دو د کته سین ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی چې زه یې چا لپاره لیکم. اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو، بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سیند لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي؟
زه خو وایم چې دواړه، اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته سي فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملې په کیسې کې پیغام ډیر مهم دی کنه دا چې د ماشوم لپاره خوندور وي
زه خوایم سی دواړه پکې وي ام خوند ولري او م یو پیغام ولري که خوند و نه لري که پیغام ولري بیا په چني تاثیر نه کوي او که خوند ولري خو پیغام و نه لري بیا به دونه ګټور نه وي ما خو یو پیغام ولري لغم ډیر خوند اخیستل او بل ځینې وخت به دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه بیا ښه وي
ماسومې وایي لیکوال چې څه لیکي اول باید خپله ده ته په زړه پورې وي ستا خپلې کیسې خوښیږي یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي که نه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي
ما څه کیسې لیکلې ما ته پخپله یم یو خوند راکاوه او دغه ما څه څه مهم و هغه دا اوسي ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې بیا سې څوک به کامیاب سو څوک زورور و هغه به داسې و او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې ما ویل سې داسې څه ولیکم سی دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رانسي او بیخي جنګ رامنځته نسي ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې ما سې په کوچنینو او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې خو ځینې نورې مې اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو زما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس مې په یاد دي
کاملې ماسومې د کرکټرونو خبره یاده کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږېږي یو مرغه دې وغږېږي ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات مرغان یا د طبیعت نور موجودات
زه خو پخپله وایم سي ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سي یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی و دې راته ویل وای یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو بیا هغه پاپړ اخیستې و له اتې کور ته راغلی نو هغه داسې نه ویل سي دغه دا له انسان ده له خو زه وایم سي کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې او بیا سي نوکي غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي خیالي کرکټرونه خوند ورکوي سپغمۍ وغږېږي ستوری وغږېږي ونه ورته وغږېږي اوبه روان وي دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي
ماسومې په دې مسله کې ته څه وایې
ما ته خو داسې ښکاري سي دغه مهم دواړه دي خو څه رقم کیسه ښه راتلی سوی که کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی او دا خو ما درته ویل سي دا د ما خپله شخصي تجربه ده د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي چې دغه کرکټرونه انسانان نه وو او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي مثلا دوی وایي چې موږ ته د پیشو کیسه وکړي موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي دغسې شیان بیا ډېر د چا په یاد هم پاتې کېږي او خوند هم ترې اخلي
ډېره مننه په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسې په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي هغو نجونو ته ستاسې مشوره څه ده په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي
دغه زه هغو نجونو ته وایم هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر نو په دې خبرېده پکار دی او دغه ځان ته کړه کول پکار دی خپله په ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي او له دې خبرېده پکار دی ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر یا موږ دا هڅه نه وي کړې چې ځان په خبر کړو په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ما ته سوې وي او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو دغه خوند یې راکاوه او له هغه وروسته بیا زه هم په دې پوه شوم چې کولی شم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم
او کاملې ستا خبر ورته څه ده
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي بل داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي څوک اول نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي کومې کلمې پکې راوړي کومې خبرې ورته وکړي څنګه پیغام ولري او سیم پکې مشخص دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي زه خوایم
ډېره مننه
مننه مننه
خبر سوې کابل ورا
د کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حتم خبرندوی ټولنی په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. له ښاغلي سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د ماری ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه دی وګورو چې دا چې اوس په دیار سوایم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل د ورځنی خاطرې لیکا. نو هغه ورځنی خاطرې د شوې چې زیاتره خوب شخصي وي په اول وختو کې او بیا مې وروسته سیاسیم کړي. البته تقریرات کوم ډېر شخصي هغه جنوې استل بیا وروسته بیا نو چې کابل حالت بدل شو بیا نو خو هر ورځ داسې پیښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پیښې وې او د انسان تصور لري پیش وی یعنی د څه پیش وی چې موږ هیڅ تصور نه کاو. بیا مې ورځنی خاطرې ولیکلې او په دې کې خاطرې دي ورځنی یادښتونه دي ځینې کې راځي په برخه کې معلوماتونه دي. بیا مې په دې وخت کې هیواد ته ما پرونم لیکل کله کله باندې ضرور درد چې ولې کله بم د خلکو غیصاسات او شو ولې دل لیکل بم. نو هغه شعرونه ما په نور مجموع کې نه راولې. البته ممکن دي هغه هنري اخی کمزورې نه بدې کې مې هغه مو اضافه کړې دي. باندې حال کې باندې تنظیم د سپیر وخت کې مې لیکلې وو او دغه وخت ترجمانی کې یاره دي لپاره د دې پیښو پر روښانولو کې نور هم مرسته کوي. دغه شعرونه او تنظیمونه او بل یو څه نور څه په اصطلاح ادبي اخوم لري د جالب هم څه خلک وته. بل خبره دا ده چې په یو وخت کې چې دا ما لیکلې وو نو په نور مجموع کې نور راوښته وو دلته ځای وشل تراسي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه بلکې د خلکو د یو وخت احساسات وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپیږي بیا به کیږي څنګه به کیږي. خواشه ما راځي چې د لیکي هغه د زړه بلاس مې یوست په دې باره کې یو د خبرم ده. د ان فرانک یو انجلۍ ده یو هډي انجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. د کله چې هیټلر قدرت ته ورسېد دوی ولاړ په اسلام آباد جوړ شو هالند ته. په هالند کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل او د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بالاخره فلمونه جوړ شو او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کور او دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه. کور موزیم شو په المان او هالند کې دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي او ډېرې هغه دي او یو ته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شي لیکنو ته ضرورت و او باید یو چا لیکلی وای. نو په دې ټولګه کې ګډوډ شیان راغلي دي په اصطلاح ځینې معلوماتونه دي او ځینې ورځنۍ خاطرې دي. البته دغه د تاریخ د دغې ګوښې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه سې شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پیښو باره کې لیکلي.
سحر صاحب یو خبره د هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاری. یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله واسب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمس ولیک اول تاریخ غدي ارګ نه او پرون د دې ته یو سوال مې چې ولا تاریخ یو بل شی ده اصلا. بس انا مطلب دا نه ده چې په اصطلاح سره تاریخ بدل کو بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوښې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی. د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاسې د کابل د ښاریانو د هغه وخت حالت ته مور ولې انشاءالله ځکه چې څه شوي دي هغه ټول ثبت شوي دي. هیواد صاحب ما چرانم کړی دی، یعنی جن پیښې دي چې ما تر مخ تېرې شوې دي، ما خپل لیدلې دي، په ما تېرې شوې دي، په یو بل چا تېرې شوې دي، مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عمل ورغلی یم، لیدلی مې دي، مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړې مې یو ځای ته رسولی دي، او شاید دې ومه چې ما تر مخ خلک وژل شوي دي. زه خپله په دغه هغه کې څلور وارې چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې مې شاید راغلي له حتمي مرګ نه وژل شوی یم، له حتمي مرګ نه، یعنی نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چلیدلې دي په یغو باندې، یعنی بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دارواخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و، دارواخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کور وسلوالو لوټلی وو. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایي چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
پیغو وختونه خدا خدای دی دی افغانستان هغه پښلغه دی بحران اخیری تک چوتو وای همدغه وو، هر څه ګډوډ وو، د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو. نو فرنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو، او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په دې برخې چې څوک وو، زیاتره له افغانستان ولاړ نورو هیوادونو ته، هنرمندان ټول لاړل زیاتره، یعنی ډېر کم به پاتې. لیکوال همدغه شي، د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و، خصوصا هغه د مامورینو، یا لیکوال د دولت مامورینو زیاتره دی د مخې په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې د ټولو، خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له پټپه ودرېدل، نو دې ژوند هم د ټولو خراب شو. دما په یاد ارشاد دنګل صاحب د خپلو بخښې د شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې مخ راغی، ډېر حالت خراب و، یعنی هغه حالت یې وسم دما یادې څومره، یعنی نه مې هېرېږي په څومره بد حالت و. هم اقتصادي ستونزې، هم هغه پېشلاد مش مهارت چې تل به کېنستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغه سې غونډې لرلې، منتاب کورونو کې به لرلې، ډېر کسان به کېنستو سره، او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر سلو پورې به هم کېنستو. زیاتره دغه ملګري وو، نجف تکل وو، ننګیال صاحب وو، مستان صاحب وو، ځینې نور ملګري وو، موږ به کېنستو. دا غونډې به وي معمولا هر هفته کې به دغسې غونډې وي، نو یو د خوشحالۍ پیغو کې به خوشحاله وو په اصطلاح. نو په دغو وختو کې دا حالت نه و، یعنی لیکوال دې بېخل دلی نه سوی، یو نیمه دسې ولید ډېر زیات بهت خوشحاله شو. د ارواشاد حافظ صاحب کور چور شوی وو، نجف تکل په ډېر بد حالت کې وو، څو وارې مهاجرت ته مجبور شو، بیا به راغی، څو وارې مې ولید په کابل کې. همدغسې نور لیکوال، استاد اسماعیل خدای وبخشي، په ډېر یو بد حالت کې وو. نو د ژوند شرایط خو ډېر خراب وو، چې د ژوند شرایط خراب وو نو فرهنګي کارونه هم نه وو. البته ځینې ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده ښه شوه، ځینې ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله، جریده وه، پویان صاحب وو، لاو صاحب وو، لیوال صاحب وو، ځینې نورو ملګرو پیغه کار کاوه، کوم نور بده صاحب هم فکر کوم وو. یو څو وخت لپاره هغه راووت چې لږ روشنی غوندې سو، بیا بیا هغه سو، او یو څو نورې ورځپاڼې او جریدې هم وې چې هغه زیاتره تنظیمي وې. نور د دې څرک نه لګېد، هغه البته بیا سبا به نه وه، که نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپول هم نه سوی، هر څومره کوشش مې چې وکړ مطبعه هم له منځه ولاړه.
سحر صاحب، ستاسو په کتاب کې د ملي موزیم د کتابتونونو او نورو فرهنګي او تاریخي ساحو د چور او رانیدو خبرې هم شوې دي، که په دې اړه راته ووایئ چې په دې دورو کې چې تاسو یې خاطرې او یادښتونه لیکلي، تاریخي او فرهنګي سیمو او آثارو ته څومره زیان ورسېده؟
په دې دوره کې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېده، کابل خصوصا د کابل کې چې وو. ما په دې کتاب کې هم راغلي دي ځای ځای خصوصا فرهنګي ځایونه او په دې باره کتابونه هم لیکل شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې موزیم یو ډېر مهم موزیم و د افغانستان د لمنځه ولاړ. چورس آثار یې نور هېوادونو ته ولاړ. یعنې دا اوس هم تېر کال دلته جرمني کې موږ یو آثار چې قاچاق شوی و دا موږ په لاس راوړ او هر وخت هغه شي د نورو هېوادونو نه اوس په لاس راځي. موزیم لمنځه ولاړ او نور تاریخي آثارونه تاریخي ابدات لمنځه ولاړ. اوس ګوره د میوند څلی تاسو ولې چې کاملا لمنځه ولاړ. د سات برج چې موږ ورته وایو په پلي محمد خان کې هغه لمنځه ولاړ. د میوند جاده چې د ارواښاد فرهاد په وخت کې جوړه شوې وه زیاتره برخه یې دا کاملا لمنځه ولاړه. یعنې زه هېواد سره یو ورځې له خپل یو همکار سره ولاړم هغه ته جادې ته حبیب الرحمن مې د مدرس حبیب الرحمن زه دواړه ولاړو. نو چې ولاړو او د میوند څلی مې ولید چې لمنځه تللی ده او جاده مې ولیدله دغه تمیرون ته مې کتل او بس دا مې کول لکه سوای چې لرې تللی او بیا راشي خپل کور یې سوځېدلی داسې یو بد حالت راباندې راغی. نو هلته بیا ما باندې بد حالت راغلی و زوف راباندې راغلی و بیا دود شی راولي وو بېرته. یعنی هدف مې دا ده چې دغه هر څه دي چې مخکې لیدلی وو او بیا دې په دې وخت کې لیدل د تحمل وړ نه وو. یعنی زیور کته چاته لاړم دا کتاب کوم راغلی دی هلته یو وخت کې موږ یو کرایي کور و ته باور راکړه ما کور پیدا نه کړی شوی. یعنی هغه سیمه مې پیدا نه کړی شوی. دومره خراب شوی وه چې ما حتی هغه سیمه یعنی کور خو ته کوي چې ما خطرې ورته تړلی دی یو څه سوی ګورم ورغلم وګرځېدم او په یغه وخت کې دغلته خلکو ویل چې ما خپله نه لیدلی چې په څاګانو کې مړی دي او هر چا هر ګروپ چې هر تنظیم چې بل تنظیم نیولی ده هغه کسان نیولی دي په څاګانو کې اچولی دي او په کورونو کې بوینه دي. البته کورونه خو ټول لمنځه تللي وو یعنی رنګ و ټول. د کابل پوهنتون کتابخانه یې چور کړه. دا خاطره ما په فیسبوک کې هم لیکلې ده. زموږ د مجلې مدیر په یغه وخت کې هیله مند صاحب هغه ته مې دا خبره وکړله. ډېر سخت یعنی ژړغونی شو بیخي. دولتي مطبعه چې یوازینۍ مطبعه وه چې ډېر کتابونه چاپول موږ بر وخت وتلو هلته به کتابونه چاپول پکې یا به مجلې به چاپېدې. په دې باندې راکټ ولګېده اور یې واخېست. هغه ډېره بده ورځ وه هېواد صاحب. یعنی دغه اور یې اخیستی و تمام ورځ ور پې بلېده. دغه دودونه ډېر لوړ تله او په هغه وخت کې دا شمال په هغه ورځ باندې له بلې خوا ورته پوهېږي چې دغه شمال یې د مشت خوا راوړ. پاس اسمان ته چېګېدې دغه یو لوی دود او اسمان کې بیا د مش په خوا به راته. یعنې موږ ډېر جن لرې وو موږ خرخانې خوا ته وو دا د مکریانو کې وه. نو دغسې حالت وو او موږ خو فکر نه کوو چې بیا به هم قلم یو بیا به هم کاغذ بیا به هم کتاب چاپېږي.
سهر صاحب یو خبر دا هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی. یعنی ځینې پیښې په ځلونو تکرار شوی. حتی د هغه وخت په اړه چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي چې هڅه روانه ده بیا حالات هغې خوا ته یوړل شي. د دې تکرار علت تاسو څه بولئ؟
یو ښه عوامل خو ډېر زیات دي. نور عوامل دي که نه د موږ له تعلیمه لرې والی او نورې خبرې. یو لوی علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه یغه وخت ته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې. د یغه وخت خاطرې د یغه وخت لیکنې د یغه وخت منظم تاریخ نه لرو. ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان یې د ترقي په خوا باندې روان کړ او ډېر ښه کارونه روان وو. که تر اوسه وای افغانستان به تر اروپا مخکې وو. ښه هغه له منځه لاړو. بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو. بیا د هغه په پلو باندې ولاړو اما بیا هم ناکام شو. بیا هم عین خبرې تکرار شوې. نو یو دلیل دا ده چې که د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی د هغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوي. موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما لا اساسی ستونزو ځان نه دی خبر کړی چې څو ولې داسې وسو او کوم اشتباهات وسو په یوه وخت کې کوم عجله وسو په یوه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو باندې نه تکراروله همدغه چې زه دغه د پخوانیو وزیرانو د پخوانیو حکومتونو دا کسان کله کله دلته هلته وینم اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی یې یو خاطرې ولیکي او یو څه به طرفانه ولیکي نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي چې ښایي دغه خاطرې چې ما لیکلې دي بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنی له دغو نه درس واخلو که چېرې موږ د پخوانو وختو هم داسې شی لرلی شاید کم انتکار کړی وای شخصا زه اوس پرې عقیده یم چې که هر چېرې و په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران و وطن تر ټولو مهم ده د وطن لپاره باید ولیکو او دا مهمه نه ده یعنې دا خو د دغه وخت خاطرې دي تر دې مخکې نور دغسې جنایتونه او جرمونه او ظلمونه سوي دي د هغه وخت حکومتو کړي دي په کلي بمباري سوي دي په کلي باندې د ربط حالت راغلی ده ټوله نه سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسلط کې موږ ټول شریک یو په دغو پېښو په دغو شیانو کې موږ ټول باید ځانونه شریک وبولو ځکه موږ هم د یو چا پلوي کړی ده په دې جنګ کې نو خبره دا ده چې موږ باید له دې نه درس واخلو او دا دغه حالت چې راغلی ده د بیا تکرار لپاره یې باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ دغه حالت ته ولي
درنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د خبرونه د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلی مکړی پای ته رسیدي تر بیا خو وخت ولري
گمان منشی چلا سنمی درور سیری گمان منشی چلا سنمی درور سیری تدا آسمان لمنا زد دیوالون سیوری زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما تدا وریز د پاغوندو د پلوون سیوری نه د کوم فکر غیژه شوم نه د کوم ګل انزور شوم نه د کوم فکر غیژه شوم نه د کوم ګل انزور شوم شوم د تشو بوړو کاغذونو سیوری زه د دې خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم زه د دې خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم په ما کې ښکاری د دې کور د ګناهونو سیوری شی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي شی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي لکه په ګور در په دلو بیرغونو سیوري د دعاګان صف می ودرید ستاد مخ می راپتا د دعاګان صف می ودرید ستاد مخ می راپتا ششو چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوري شش وجه خیال که خود در رسی دل آسونو سیوری
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نزا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکه
معنی است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه پکې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.